پایان میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونو وخت مبخیر ده افغانستان په وخت د شپې نه هوا جوشه تاسو ازادي راډیو ته غواګیست مخ کې درځي چې د خبرون مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د برنامه 4 وزارت سیسی مرسل شیر محمد تباس ستانګزی وای چې د انجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته د طالبان له مشر څخه غوښتل چې د افغان خزو انجونو پر زده کړو بندیز لري کړی ځکه چې د کارته هیڅ پلم نشته اباس ستانګزی د څرګندونې پرون د خو سولت پیو دینی مدرسې کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوالو ویل چې د خزو انجونو د زده کړو او د منې کول لپاره هیڅ دلیل او شری توجیه نشته او په زمینی ډول د بندیز طالبانو د مشر ملایبت الله خزاده شخصي نظر وبل طالبانو د 2023 په اگست کې له وخت تر رسیدو وروسته لږم ټولګي پورته انجنیر زده کړو په تدریج منع کړی او په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتی وي خو په اوس په اړه چې د انجنیر ښوونځي به تر کله بند وي یا ولې بندي څه نه وایي طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي د طالبانو ستره محکمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوي چې تهران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره یې لیدلی دي په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د عدلي او قضایي همکاروي د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي د طالبانو د ستره محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرط په اړه څه نه دی ویل شوی په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوای چې په تیرو دوو کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور لمخې حسین روسایی ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کار پرتله نږدې 43% زیاته شوې ده حسین روسایی هم درز ویل چې د افغانستان په 2023 کال کې د ایران څخه د څه باندې 3 میلیارډ او 130 میلیون ډالر واردات کړي دي هلته چې په 2023 کال کې ایران افغانستان ته د 1 میلیارډ او 140 میلیون ډالر صادرات لرل اسرائیل ایران وکړ چې له افراطی ډلو حماس سره په غزه کې اور باندې ځای وخت له 15 دقیقو څخه پیل شوی وو دا ځنډ د حماس لخوا د خوشی شوی او یرغملو د نوملړ په تر لاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نه وخت پیل شو ته د ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدون روان وساتل د غزه د چارواکو په وینا په دې بریدون کې اته کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي حماس د غزه د تخنیکی دلایلو پیچلو میداني شرایطو له امله بللی وو او روسي د دریو خوشی شوی اسرائیلي خزنومره خبرې کړې دي تاکر شیده چې امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سبا رسما د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ډونالډ ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرۍ دوهمه دوره پیلوي ولی چې د ولسمشرۍ لمړۍ ورځې به د هغو ژمنو عملي کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د ډونالډ ترامپ انتقالي ټیم سل اجرایی فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپلې دندې په لمړۍ ورځ سره لاسلیک کړي د دوی لمخې د دود لمخې منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو پر ورځ له تعریف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیزوي دفتر ته ځي او له دې مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیرمه واټونو کې د رسم ګذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لمړۍ اجرایی فرمانونه لاسلیک کوي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ له طالبانو د زده کوونکو جنو غوښتنه
ځان ټول یو نظر ووسی او یو هم هدف وټاکي ترڅو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاص کړي
له دودیزو څراغونو له هم څومره کار اخیستل کیږي
امکانات دلته کم دي د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي څراغونه واخلو د ونه استفاده وکړي
او له پاکستانه د افغانانو ویستلو د پاکستاني کاریګرو پر کاروبار راغیست کړی دی
مو غواړو چې افغانان پاسی پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
خبرونه کړتنه نور پرونه حمله رو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی تازه خوست کې وی غونډې ته ویلي چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره نه ده شریعت. نوموړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې روان وضعیت نهیلي دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د ثناءالله کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبې په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنۍ رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې
بل ټول نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته همدغه اعتقاد باندې عموم حکومت چې روان دا زموږ د طبیعت خبره ده نه شي.
ښاغلی ستانگزی دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیته ناهیلي دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په دې هیله یم چې طالبان ټول په یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوی یو زده کوونکی بهر هم ازادي راډیو ته وویل
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي موږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او ان پی ټی بی انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو بندیز باندې مخالفت ښودلی دی. پر همدغه موضوع موږ سره د ښځو د حقونو فعالې اغلې روګل افغان مرکه کړي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکارو په اساس منځته راغلې ده او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جمع کې په کمال د تاسف د پروسه په 1400 کال کې را روانه ده. دا حل لار نه ده درلودلې چې دا اوسنۍ کانفرنس چې په 12 او 13 د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. هغه ماته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب افغان په لنډو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لنډ وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیاد خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه به چې نن دروازه خلاصه کې انساب چیز د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نیسي او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بندي بهتره ده. مهمه دا ده چې زما نظر کزرو سره غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه د ام ډبلیو ایل دی او آی ایس
وای سی د خزه د قونو فالغلی روګل افغان چې موږ سر مرکه کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په دې وروستیو کې کلونو کې چارجي څراغونه د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کېږي او دغه شان د پخوانیو تیلي ګیسونو ځای هم ګازي ګیسونو نیولی دی. خو د افغانستان په دریو سیمو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له ایلیکنونو کار اخلي. د رڼا هغه وسیله چې په ښارونو کې بیا په یو شمېر رستورانتونو کې د ډول لپاره ایښودل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د فیروز عزیزی په راپور کې.
لاسی څراغونه، شمع او تیلي څراغونه پخوا په افغانستان کې د کورونو د روښانه کولو لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته. خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغو وسایلو خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی. خو په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د درخکی کلی اوسیدونکو رحیما وایي چې کلی کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له ایلیکاین او کله هم له ګازي ګیس کار واخلي. د ازادي راډیو ته وویل
بغ طرف ما اصلا وجود نداره، ما از ګیس ګازي
زمونږ خوات اصلا برېښنا نشته، موږ له ګازي ګیسونو یا تیلي ایلیکنونو کار اخلو.
د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو محمد قسیم هم وایي چې د کور د روښانه کولو لپاره ایلیکاین کاروي. د ازادي راډیو ته وویل
لری دا امکانات برق نشته دلته، نو د دې په خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برقي چراغونه واخلو چارج کړوغونه استفاده وکړو، ځکه چې امکانات دلته کم دي د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي چراغونه واخلو دغونه استفاده وکړو.
خو په ځینو ځایونو کې له الیکینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي. احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاټین چې د منګا دا د اثر دي دا اثر دی او بس منګا په خپل هوټل نو کې د تاریخ چې اثر دی سړی راشي چې ولا ده لاټین یا
تیلی گیسونه بیا چې دا هم مخکې د افغانستان په ښارونو کې د خلکو د کورونو د روښانه کولو لپاره ډیر دود و، آیا لا هم کارول کیږي؟ د کابل ښار اوسیدونکي نازنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از امو زیاد استفاده میکرد مردم.
بخوا تیلی گیسونه و چه خلکو کارول اوز بیخی و رکشو ویدی او نشتا نوزای گازی گیسونه نیولای چه خلکی کاروی برقونه کلوی کلا نوی ممک لهم دی گازی گیسونه کار اخلو.
دا افغانستان پر دیرو لری پراتو سیمو که بیا ممکن حقا تیلی زراغونه نا استفاده هم وسی چه خلکو پخپلا جوڑول. دا یادوانه دا چه پخارونو که بیا دا برخنا دا دیری پرچاوی لاملا حقا کورنه چه اقتصادی وضعیتی خدهی لجایناتورونو چارچی زراغونو او المریزو برخنا و کار اخلی.
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو سړی باندې مشهور دی بې وزل ماشومانو ته تمرسې جلبولو په موخه د غور ولایت د هریرود سیند د کنګلونو په منځ کې نمایشي حرکتونه ترسره کړي دي. نوموړي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د غور بې وزل ماشومان چې په بې وزلۍ کې ژوند کوي سمدستي او جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نور جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو په سړی مشهور دی تازه د ژمي په دې سړه هوا کې د هریرود سیند په کنګلونو کې د نمایشي حرکتونو په ترسره کولو د غور ماشومانو ته د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلي فردوسی د یکشنبې په ورځ د جنورۍ په 19مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندویه ادارو نړیوالو بنسټونو او سوداګرو وغوښتل چې دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې د غور ماشومان په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي او بیرنی ملاتړ ته اړتیا لري.
خواست و تقاضای ما از نیادهایی که امداد رسانه میکنن و از نیادهایی که در بخش
زمون گفتنه لطول و نریوال و ملی مرستندوی دارو سوداگر و لحکومت خداده چه ده ماشومانو لسخونیسی و حقوی ملاتر وکری حقوی ده حواد رتلون کدی ترچو زیان من نشی
حمایت بکنن. اینا آینده کشور هستن تا اینا متضرر نشن که آینده ما متضرر نشه.
د فردوسی په خبره د غور ولایت ماشومان نه یوازې له زده کړې او روغتیایي خدماتو محروم دي، بلکې د ژمي په دې سړه هوا کې آن تودې جامې هم نه لري. په همدې حال کې د غور ولایت یو اوسیدونکی حمید الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دو ماشومان می په بازار کې کار کوي، خپله خو مایوب یم او کار نسم کولی. موږ ډیر مجبور او مستحق یو. باور وکړئ چې اوس مهال هیڅ د خوړلو لپاره څه نه لرو. نن چې تیریږي سبا ته حیران یو، هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو.
نذیر احمد چې په دې ولایت کې یو کارګر ماشوم دی هم وایي
نذیر احمد دا دغه دکان کې کار کوم. د ورځې دې شپې تنخواه راکوي، دیش روپی باندې کور ته درې ډوډۍ وړو یادوا او پلار مې لاس ګاډی لري. زه اوس نشم کولی چې مکتب ویم، کورسونه ویم، تعلیم وکړم، پیسې نشته.
د ریلیف ویب سایټ د راپور له مخې چې د جنوري په 13 خپور شوی، د ژمي له پیل سره هم مهاله د غور د اوسیدونکو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او بشري ناورین چې له پامه غورځول شوی وي لا ډیریږي. دغه ادارې ویلي چې د پرله پسې وچکالیو له امله چې حاصلات او څاروي یې له منځه وړي، د دې ولایت د خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. یاد سازمان همدارنګه ویلي چې غور ولایت له 100,000 څخه ډېر نفوس لري چې په سلګونو لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او د دوی عاید ډېری کرنیزو ځمکو پورې تړلی دي چې باران یې اوبوي. په غور ولایت کې لومړی ژمنۍ واوره له پلازمینې کابل څخه ډېره مخکې د نومبر په وروستیو کې شوې. درنې واورې وضعیت نور هم خراب کړی او اکثره وخت د لارې بندېدو له امله کورنۍ لومړنیو موادو ته لاسرسی نشي پیدا کوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 9 ولایتونو کې د شدید واورې، باران، سختو بادونو او سیلابونو د راوتلو د احتمال خبر ورکړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په غزه کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3:30 بجو نافذ شي، 3 ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې مینځ کې پر غزې بمبار ته دوام ورکړ او ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو درو تنو چې باید خوشي شي د نومونو لست نه دی ورسپارلی، خو حماس بیا ویل چې د ځینو ستونزو له کبله یې دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځایي وخت له 11:15 څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته ناوخته پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. حماس دغه ځنډ د تخنیکي دلایلو او پیچلو میداني شرایطو له امله بللی و او وروسته د دریو خوشي شویو اسرائیلي ښځو نومونه خپاره کړل. د دې توافق له مخې د 240 ورځو په موده کې به د 3 اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشي کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګه کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبه په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربند ټینګ شي، خو د اسرائیلي پوځ ویان دانیل هاګاري د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناستې ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربند نه عملي کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشي کړي نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور له مخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. د ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي وو چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرائیلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی وو چې حماس د شنبې په ورځ د مازدیګر په 4 بجې د لومړیو 2 کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوي وو چې 3 اسرائیلي یرغمل چې ملکی ښځې دي د ماسپښین په 4 بجو خوشي کیږي او د اسرائیل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نوي زیات فلسطیني بندیان خوشي شي. د اسرائیل پوز ویان د یکشنبې په سهار ټینګار وکاوه چې تر هغه وخته چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشي کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرائیل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلي تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزي هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي چې له دغې واده د افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاروبار بد اغېز کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتل چې په بېلابېلو پلمو دي په دغې واد کې میش افغانان نه ځوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ په افغان میشتو سیمو کې په کاروبار بد اغېز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د ځینو هغو د جبري ستنولو سره هم مهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان اوس د پولیسو د نیولو له ویرې ښارونو ته نه راوځي او په ځینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکی زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي راډیو ته وویل
کافی لوګ جا رہے واپس کیونکہ یہاں پہ جو حالات بنے
ڈیرے افغانان بیرتا افغانستان او یا هم نور خارونو تروان دي زکه دا کوم وضعیت چې دلته روان دي د زغم وړ نه دي. د خلکو عزت ته پام نه کیږي نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي. ټول د وتلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیایي کارونو ډیر بد اغیز کوي. له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دینه زوروي او اسانتیاوي د ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکو حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزی او میوه دکان لري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پہلا ہمارا کاروبار بہت
د افغانانو تر روسي نیول وړاندې زمو کاروبار ډیر خو لا غرايسي چې دوی پاکستانی پولیسو د افغانانو د نیول لړۍ ته زکړي. زمو میوي او ترکاری ډيري خرابي ځکه چې اخیستونکي تر ډیر هم د افغانانو پټوله کې دی لړۍ زمو په کاروبار خرابات اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور خار یو اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغانانو پستانولو نه دی خوښ او باید د دې لړۍ مخاوني ول شي.
مون غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مون غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هم مهاله په پاکستان په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بې اسنادو افغانانو سربیره ځینې هغه افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد یې هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلي چې دغه سفارت شاج دفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د دفتر له مسؤلینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سفارت همداشان د جنوري په 6 نیټه ویلي چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شو کسانو کې د معتبرو اسنادو درلودونکي کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اغېز پرېښی دی. د دغه شورا مشر علیمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ د افغانانو سربېره په پاکستانی کاروباریانو هم ناوړه اغېز پرېښی او په کار د چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره له ځنډ پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلی دی. کیان انګ شمبه د جنوري 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان اته لکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښاري شمیر اوسیدونکو وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالي او ډېرې ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو د دې ښار ځینې نور اوسیدونکي بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بولي وایي چې خلکو ته اسانتیا رامنځته کړې دي. نور جزئیات د اکرام لکرام په راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې ښایي یو شمیر کسانی د ریکشو د ښار په نوم هم یاد کړي، ځکه د دوی په خبره له انسانانو پکې ریکشاوې ډېرې تر سترګو کېږي. دا کوچنۍ ترانسپورټي وسیله ښایي د ډېرو کورنیو د روزۍ ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ښار کوچنی او رکشاوې پکې له حده ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېری بېروزګاره ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د دې ښار یو اوسیدونکي زاهد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته دا چې ښار وړوکی دی او رشکې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنیو کار ورسره کېږي. ځوانان مصروف دي، ښار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رشکاو کې مصروف دي. تر ټولو خبر دا ده چې له نشه توکو څخه لرې دي، خپل کار کې ښار راوځي تر ماښام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د ریکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوري نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتاً کوچني ښار کې تر 15 زره ریکشاوې ګرځي. یو شمیر ریکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېروزګارۍ په دې ښار کې د ریکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه یې د ډېرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بالاخره اړ شو چې ریکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یوه مړۍ نفقه برابره کړي.
بس دغه یو رشکه م اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپله رشکه مې نه ده، او بس مزدوري پرې باندې کوو. او مزدوریانې چیرته دي؟ تاسو خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار دا د رشکو نه ډک دی، او دغلته قرار ولاړې هغه بېخ سوارلۍ پیدا کېږي نه سر نه تر ماښامه پورې. داسې 15-20 روپۍ راټولېږي، هغه خپله ګزاره کېږي نه، خو بس خپل ځان پرې باندې چلوو، څوک بله لاره نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 120 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمیر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې ښار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي له ریکشاو ګټه اخلي، چې د ځینو په باور د ښار ښکلای ګډوډه کړي او په دې ښار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبی الله او عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د ریکشاو شمیر ډیر شوی، چې لامل یې ګڼه ګوڼه رامنځته شوي او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې وروستیو کې د ننګرهار ښار کې د ریکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر ګڼې ګونې رامنځته کړي، خلک ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي، غږیز ککړتیا رامنځته کړی. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالی عاجل وي، نو ښار کې ګڼه ګونه وي، لاره بنده وي، رکشې بیخي ډېر شوي.
په ننګرهار ښار کې د رکشو ګڼه ګونه زیاته ده او ښار کوچنی دی، په زیر دی چې خلکو ته سهولت برابر شي، یو ځای ته په وخت ورسیږي، نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وای د دغه رکشاو لامل د ژمی په موسم کې خلکو ته بلا بیلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لږ تر لږه د نورو رکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې وه چې افغانستان ته د رکشاو د واردولو او په ښارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یوه طرحه جوړه او نتیجه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي، خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د رکشاو د زیاتوالي او لامل یې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي ملا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د رکشاو د ثبت پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري رکشاوې مشخصې کړي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل شیر محمد عباس ستانزی وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نشته. د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي، ځکه چې د کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانزی د څرګندونې پرون د خصوصیت په ودینی مدرسه کې په وینا کې وکړي. د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د ښځو او نجونو د زده کړو د معنی کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجه نشته، او په زمینی ډول د بندیز طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوزاده شخصي نظر وباله. طالبانو د 2020 کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته انجینر زده کړو په تدریج منع کړی، او په پیل کې ویل چې دا بندیز په موقتی وي، خو اوس په دې اړه چې د انجینر خوځې به تر کله بندي یوالې بندي څه نه وایي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو ستره محکمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوي چې تهران ته تللی، د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره لیدلې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د عدلي او قضایي همکاریو د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي. وروستۍ خبر هم دا چې ټاکل شوی ده د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا رسمن د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرۍ دوهم دوره پیلوي، ویلي چې د ولسمشرۍ له لومړۍ ورځې به د هغو ژمنو عملي کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړی وي. د امریکا رسنۍ راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ انتقالي ټیم سل اجرایي فرمانونه چمتو کړي، سو هغه د خپلې دندې په لومړۍ ورځ لاسلیک کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمرسلین السلام، او د زهرو کاروان د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان ادعا کوي چې سکه لیل نشي مواد سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې.
طالبان ما سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ څه هم نه دی را کړې، هیڅ شی هم شته نه دی را کړې.
لیو ارواپو مپختلی چې ولی معتاد د ټولنې دروغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شیشه مسافوی او معتاد شي نو دا شرط ده غیبی آوازونه اوري.
رحیم الله برا ته کیسه وکړي چې ولی معتاد شو او لومړی نشه له څه پیل کړه.
ما چرس استعمالول یو کال مخکې مې دا شیشه بدبخت عمل هم یو دوه میاشتې مې وسکو.
اکبر غواړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشه‌یي موادو معتاد کړي. دا چې څنګه اولی اصله کیسه به په یو ډرامه کې واورو.
څه کوم بابا، ما له پونډر خیر ولید چې پاتې کمال شو، که پختم شي ما ته به څه ګټه را ورسیږي؟
ګټه خامخا در رسیږي.
لومړی په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې یو مطلب ته ورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. لبلی خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې درې کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت را رسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې او محتاجینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوې دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو، تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوې دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې کېږي، نور بدیل معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه دی کړې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانونو له عایدو څخه ترلاسه کړي وي، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کوم قانونو څخه ترلاسه کړي، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندویه هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندویه بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانیولي ګونې وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ در سره وباسم د خوراک ولاقۍ چې ما ته ګونې په 15 زرو 500 راقۍ یا په 15 زرو 300 راقۍ. نو غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو یو شی دې راکړي. موږ ته طالبانو ما سره هېڅ مرسته وزبانې نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی راکړی، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړی.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې بېوزلي ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډېر زیان اوښتی او مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډېر غریب شوي دي. د خانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب و، خو اوس ډېر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې داقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یوه میاشت مخکې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنۍ بنسټونو استاد شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوي، خو تر دې مهاله یې پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوې.
د نشایي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډېر شمېر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشایي موادو د پرېښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیل می ورسې ځوان وبیا ځان سمې خو سره کې سم شیرو کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځان سم خلاص وله
جدول د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیولو مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه. ارواپوهان وایي چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطری ده، خو د نشئی موادو استعمال په تیره بیا ښیښه په معتادینو کې دومره بې ځایه ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله له خپل سیوري هم ډارېږي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر ډارېږي، کوم ډول نشئی مواد په معتادینو کې تر حده زیات د ډار لامل کیږي، بې ځایه ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، او په روغو شویو معتادینو کې د ویرې لرې کولو لارې چارې کومې دي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوه متیولا وزیري سره مرکه کړې. ښاغلی وزیري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي.
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی. همدا ویره په انسانانو کې بعضې هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي. کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي، هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي. که انسان ویره حس نه کړي، نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي. ویره هغه څه چې انسان د جسمي او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي. ځینې ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فطري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده. په ځینو انسانانو کې ویره ځکه زیاته وي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي. هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي، او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي. او که چیرې ښوونکي، ګاونډیان، پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي، هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي، او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي.
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي؟
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي. کله چې مغز انسان ضرر ویني، نو په انسان کې اختلال پیدا کوي، او خپل ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي. همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تېروي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشئی مواد ډار ختموي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
د الکول او شراب مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي، او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات، شخصیتي اختلالات، او په ځینې انسانانو کې د ځان وژنې عوامل هم کیدای شي. کله چې انسان په لومړیو کې مواد مخدر مصرفوي، نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي، ځکه چې نشئی حالت سره مخامخ کیږي. چې د خماري حالت پر راشي، نو ویره پکې زیاته شي. کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي، نو دا شخص به غیبي آوازونه اوري. کله چې په لاره ځي، نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم.
کوم ډول نشئی مواد لا ډېر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي؟
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي، بل خصوص شیشه چې جسمی او ذهنی ضررونه له ځان سره لري. تنها د ویرې عامل نه، بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلالو په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي. د شیشې مصرف انسان ته ډېره ویره پیدا کوي.
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي. نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري، له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې. یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روږدېدو نه چې غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشی کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي، او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې یو انسان د مخدره موادو مصرف څخه جوړ شي، نو د دغه موادو تاثیر د ده په روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله له روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره موادو مصرف د ده په روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه حتما شوی ناروغ چې له روغتون څخه بهر رخصتیږي د خپل کنسولار یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي. کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر، مصرف د مواد مخدر و وسواس ورته پیدا کیږي، خپل روانشناس سره به په تماس کیږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونه حتما رخصتیږي، دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسیږي. کیدای شي په هره مرحله کې دی ریلاکس وکړي یا لاپس وکړي.
اوکې درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغیزمنوي. له همدې امله معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم د کورنۍ غړي لګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشه مخکې جلبي کوله، پسونه او غواګانې به خرڅولې او په ورځ کې به 2-3 زره افغانۍ ګټلې. کله چې معتاد شو، سرمایه لاسه ووته او مزدوري یې پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې پلار یې د کلي ملک او د ښه اعتبار خاوند و، خو د ده د نشې له امله خلکو په بده سترګه ورته کتل او د پوډری پلار بی باله. دا چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره یې د زړه خواله کړې دي.
جلاب پلار می او هغه وفات شو، الله دې ووهي. هغه نه موږ ته دا کسب را پاتې، موږ څلورونه یو الحمدلله. او څلور واړه مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میږې وري دغه ماخیستل میلو کې خرڅولم. یو میلو کې به م واخیستل، هملته به کوم یو خرڅ کو، کومه به هغه نور به م ګاډي کې بار کړ، بلې میلې ته به مړ بس میلو به ګرځېدلو. داسې وایي چې هفته کې موږ 15 ورځې میله کې بوم. داسې ورځ به راغله چې موږ به هغه کرایه به مثال موږ د جب نه وو. داسې ورځ به راغله چې ورځ کې به موږ 15 زره 6 زره راوړلې، 2 زره 3 زره یو نیم زر اوس دغسې به موږ کور ته راوړلې. ما چرس استعمالول خامخا نشه توکي انسان باندې ډېر هغه راولي، بوج راولي، مغز یې کمزوری کوي. او داسې وایي چې یو کال مخکې مې دا شیشه بدبخت عمل هم یو 2 میاشتې مې وسکو، خو بیا دغه شیشې سره زما مغز ټکر غوندې هغه کو، بیخي اعصابو تکلیف راته پیدا کړی و. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامې متخصص د اعصابو هغه کې، بیا هغه نه مې یو څو نقشې دوایي واخیستله. نو هغه راته وویل چې ته چې شیشه څکې بس دوا ستا باندې زموږ کار نه کوي. تقریبا 4 خو 15 کاله به کېږي کومه، او شیشه مې 2 میاشتې وسکله. هغه 2 میاشتې کې ماته اعصابو تکلیف پیدا کړو. نو خدای شاهد دی چې ورونو مې را باندې بوج هغه واچ، ورونو خدای شته یو څو پیرې به ووهلم، رانه بیل مو خو خیر. نو هغه وخت کې ماته غوسه وه، هغه راتله چې ولې دې ورونو سه مې را باندې بیل روډ دی، ماته څنګه داسې هغه کوي. خو وروسته وروسته چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل، خلکو به راته ویل یو نه چې هر یو به راته ویل چې تا نه شیشه جوړ شو، مغز دې اوس کار پرېښي څنګه څنګه. نو ما هغه وکړ ځان سره احساس وکړ چې یاره فرق تا کې دی جلافی کې هغه اگر کما چرسم هغه وخت کې سکل، خو خیر چرس بری هغه کم و، مصرف مې کم و، او دون اغم اقتصاد نم زبل نو ما چکل دا شیشه ما شروع کله اگر ډیر مندس دو میاشت مسکل خود میاشت کی زما تکلیف می پیدا کی د مغز پوش نو هغه تکلیف کی تقریبا د سیو چ یو لک نیم لک روپی ما خپل ځان باندې ولا کوله کړکتیا ته یو واځي کډ نه چې بیخی اورون او کور والا سه میرا باندې واړو واړو بچی می دی هغه یو زیم ده په دغه وخت کې جمهوریت را وستل ما کنه نو هغه زیم د سیو چ شپکلو ده نو هغه مت په څو پیری د سیو ویل کنه هغه وخت کې د سیو څلور کلو ما ته ویل پلاره ته به دا شش وخت پیدا کړه دستا مغزی خراب کړ او نورون سره روان او نورون چې په 500 غټل د سیو هغه ما به 2000 غټل نو کاروبار مې خټه هغه چې کله دغه ستونزو سره مخ یا میلو ته بنتل مډون به راته ویل چې راځه کړه چې زو نا وخت دی ما ویل تاسو زه درځم او زما بزلنه کې د جزلا شم میلې ته خپل کاروبار اول دغه نسوار خو عادي عمل خلک وایي ګناش ډیر عادي عمل دغه دیم خو دی وایي چې دا د ځینی اول پلګی دی چې اول پلګی به افکا کې خو د دویم پلګی ته خو به خامخا هغه کې کنه نو همدغه نسوار نیولې تر تاریا کوبرینو د شرابو پورې الله دې ګوره دغه بوټې او دغه ورته ختم کړي زما پلار الحمدلله د کلی ملکو په حساب کې شر نه به ځان ساتو اوس هم خلک الحمدلله صفت کې الله دې وکړي سره ټول مسلمانانو مړو خو هغه پلار مې ډیرو خلکو داسې ویلم چې د پلانې وګوره او زی وګوره اوس چر صلاح خان دی او پلانې د بستانې دی پوه شوې ترخه خاطر همدا ده چې یو عزت والا پلار ولې د یو زوی د لاس هغه شي بدیا شي همداسې ورور همداسې سه مهربانه کورنۍ نور تر تربور نو عزیز تربور که څوک دښمن هغه خود به خوشحالي کې وي ښه شو چې داسې هغه شو او چې څوک دوستي هغه د باندې ډېر اندازې نه خو خفه کېږي کما هغه نه کولی نه شي توګي نه استعمالولی نو نور ورونه مې الحمدلله اوس هم شکر یار یو کس د ګزارې وړ سرمایه هغه لري او ما باندې ولا داسې وخت هم راغلی چې ولا چې سره د اهل عیال مې نهار شپه ډېره کړې ده
درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د آزادۍ رادیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو له لنډو څپو 19:25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنیو 12:90 څپو واورئ. د خپرونې په وروستیو شیبو کې زو او په زړه پورې ډرامه اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو معتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر واخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډر واخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑ شی.
سالیم جانا ما چکه چه پودر را بانده وحی ته ده خپل کار کوا که ده پرین دیوالان دیر اول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم آقا خوام ستان دیوال ده
او رشته هم کمال می که خوگ اندیوال ده.
نو چه کمال ده خوگ اندیوال ده هغه تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
هغه تا میم چون زل سات کرده ده خو نیه منی.
سامور پس شلاش آخر بیو منی.
چه کم بابا مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو که پاخته هم شی ما تا بایس گتر رو رسیگی.
گتر خام خادر رسیگی.
چه گتر رو رسیگی پیسی برا کی که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر کوی زی در کن.
نو تا پو خام ولی پیسی و پودر نرا کول.
نو تا کل رانه گوختیو.
خیر خیر روز بایدن نو گوارم.
خسامه ده بس تر دی وروس تر دی پودر پا ماش پل دیوی میاشت پودر دی میاشت پا سر که لما وغالا نور چو وای
خدا خو پودر شوال پیسی سمره را کمی
زتو وای سمره پیسی در کم
50,000 افغانه غالم
بیخی سامه ده دا دی 50,000 افغانه هم دا وست وخلا پاتی پیسی بودی وروس در کم
بس سامه ده دا سیمه گنه چه کمالی وافت وروس تا دی پودر و عملی شو نور چو وای
گوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوري کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
نه ما وزه ایسو کم نه خبريږي
سلیمه زایه
ا دې سوای
دا چای خو در واخلم
سم از زاد زرغلم
خوری میلمنه غواری ولی اینو غوارو خدای دیگه والا رازه رازه خوری دست پایی در ونیسه چه اومی نداری
رازه نده داری چگه ورک سا
سلام علیکم
سلام علیکم خوری خیر رخلی سنگه یه جوره یه
شکر ستا چال دیشه
رزا رزا ما داریگه رزا دلتکی
نه 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 کشنه ما نه دیوی خبری لپاره را غلیم
دی کمی خبری لپاره
پرونز مازو یک پاس مش پا کور که میل مکریو
خا خا
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدله
خانو چې سره وویل
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که زه به تاته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم
توبه خدایه دا څه اورم
خورې زه خو مور یمه دا اولاد درد مې لیدلی دی نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي
خانو ستا زوی څه ورته وویل
زما زوی خو پودري دی ویل سمه ده
کمال زویه
آ مورې څه وایې
ته دلته راسه
دا دی درغلم
ته غوږ سه زویه چې شاګل ترور دې څه وایي
بس مورې د شاګل ترور خبرې مې ټولې واورېدې زه بل اکبر سره جوړ سم بس همدا اوس ورځم
ولکه زما خبره خو واوره
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم
خا اکبره تو ما ته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې
قومندان صاحب کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ما دا کار نه دی کړی
کماله
بله قومندان صاحب
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ته څه وایې
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی که مور راوغواړې هغه یې هم مني
خا اکبره اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو
قومندان صاحب ما خوشی که ما ټوکې کولې
خا ټوکې دې کولې ها ټوکې داسې رښتیا راته وایه په دې کار کې د ادب سو
قومندان صاحب کمال خو د ما د کاکا زوی دی زه به ولې داسې کار کوم درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه مونږ د دې خبرې ثبوت لرو سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو
ښه ته راته ووایه
زه یوازې یوه مور لرم او بس ده غوښتل چې زه پوډرې شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي که نه پوښتنه ځنې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي
اکبره کمال رښتیا وایي
والا نو څه ووایم قومندان صاحب
بله خبره نشته
ګوره اکبره سزا به خامخا وینې خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
ما ونه ویل قومندان صاحب
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډرې کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي
وو صاحب دغه مې مطلب و
بس پوه شوم ستا اقرار مې ثبت که ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
درنو اوریدونکو دا اول ازادۍ رادیو څخه د دیونې د زهرو کاروان د خبرونې مطلب چې تاسو ته وړاندې شول زه او همکاران می تربلې اونې او یوې بلې خبرونې تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو خو وخت
د زهرو کاروان
دیار دیدن چپک نمی دیار دیدن چپک نمی کد سم سورو گل باغ سب گرما دور سرگے دور سرگے زمایا دیگی زڑگے صبروں کل صبری گے دور سرگے دور سرگے زمایا دیگی کہ اسے